ستر توصيه انا ميك انذر.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم وړاندې ولایت په ولایت پروګرام د چ په خوست باندې غږی غو خو ترغه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مهم خبرونو سره ټکی شی په مخ کې په کندهار ښار کې د شیعاګانو په یو لوی جماعت کې چاودنه شوې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لول و خاطر وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابل قطر ته رسیدلي او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند شیعاګانو له جماعت سره چاودنه شوې ده. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوې او د پیښې سیمې ته امبولانسونه رسېدلي دي. چاودنه د امام بارګاه په نوم د شیعاګانو په یو لوی جماعت کې شوې ده. تر اوسه د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې حملې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. تېره اونۍ د کندز ښار په سید آباد ګذر کې هم د شیعاګانو یو جماعت تر برید لاندې راغلی و. هغه برید انتحاري حمله وه چې پکې شاوخوا 50 کسان ووژل شول او 340 زیات کسان ټپیان شو. د کندز د برید مسؤلیت د داعش اسلامي دولت ډلې منلی و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابل قطر ته رسیدلي دي. لول و خاطر په خپل ټوټر لیکلي په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سل تنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته وړل شوي. په مسافرو کې ځینې د نیوزیلند ادبا هم شامل وو. میرمن لول و زیاته کړې دا اتم پرواز وو او پکې د نورو پروازونو په پرتله ډیر مسافر جوړل شول. اخوا برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې په پرونیو کسانو کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د کورنۍ شل تنه غړي هم شامل وو. فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا بهر ته د افغان لوبغاړو د ایستلو په برخه کې د قطر له حکومت سره په ګډه کار کړی دی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د 2005 کال په دسمبر کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا، د خوړو د امنیت او لوټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان 1.5% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي. له دې ډلې لویه برخه ښځې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حمیده چې په بزګرۍ بوخته د وایي له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجزو او فقیرو ښځو سره هیڅ شی نه دي شوی. نه دا د چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې.
د ناګورنو قرباغ لانجمنی سیمه په تازه شخړو کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوي دي. دا شخړه پرون د اکتوبر په 15 شوې ده. د ارمنستان پوځ په یوه اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې ده، خو ویلې دي چې د دوی شپږ سرتیری د ناګورنو قرباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې د روسیې ثلاثاتو ځواکونو ته هم چې ناګورنو قرباغ کې دیره دي له اوربنده د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی. آذربایجان د اوربند ماتولو ادعا رد کړې ده. تېره نومبر کې د روسیې په منځګړیتوب په ناګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه. په بخښنې سره د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی دی، خو د هغه ناروغي له کرونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجیل اورینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 15 کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په یو روغتون کې بستر شوی دی. اورینا لیکلي د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 42 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم دی چې پخوای د زړه له درده رنځ وړ او اوس هم د کرکټ مینوالو ته د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام ځنډیدلې سیالۍ بالاخره پیلېږي. دا لوبې باید په 2020 کال کې شوې وای، خو کله چې آسټرالیا د کووید 19 د محدودیتونو په لړ کې خپلې نړیوالې پولې وتړلې دا لوبې هم وځنډېدې. وروسته ټاکلې وه چې د دې کال په پیل کې د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام سیالۍ هندوستان کې وشي، خو کله چې هند کې د کرونا وبا بیا زور واخیست نو یو ځل بیا یې د کرکټ دا لوبې وځنډولې. بالاخره د نړیوال کرکټ چارواکو وپتېله چې دا لوبې به په متحده عرب اماراتو او عمان کې ترسره کوي چې رسمي کوربه به یې هم هندوستان وی. رویټرز خبری آژانس وایي د هندوستان د کرکټ د ټیم د مخکښو لوبغاړو لپاره عربي متحده امارات د کرکټ له پلوه لکه دویم کور داسې دی، او دا لوبغاړي د دې هیواد لوبغاړو له ورو پیچونو سره بلد دي. افغانستان د کرکټ د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام په دویم ګروپ کې له هندوستان، پاکستان او نیوزیلند سره شامل دی. رویټرز خبری آژانس د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند د ټیمونو او یو شمېر لوبغاړو چې افغانستان به ورسره په دویم ګروپ کې مخوي د وړتیاو یادونه کړې، او د افغانستان د کرکټ د ټیم په اړه یې ویلي د شل اوریزو لوبو په فارمټ کې د افغانستان لوبډله یوه له پیاوړو راپورته کېدونکو لوبډلو څخه ده. خو د رویټرز په وینا په کابل کې د طالبانو بیا واکمنېدو د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم اغېزې کړې دي. همدارنګه نوموتی توپ اچونکي راشد خان هم د دې لوبو له کپتانۍ استعفا کړې چې په دې توګه محمد نبی ته چې د شل اوریزو کرکټ لومړی درجه آل راونډر دی د لوبې مشري ورپرېښي. د افغانستان لومړی لوبه به د اکتوبر په 15 وي چې تر اوسه یې سیال نه دی معلوم، خو د اکتوبر په 19 له پاکستان سره مخ دی.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په خبرونو کې په دې ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام لرو، او دا پروګرام مو خوست ځنګړی دی. خو مخې تر دې چې خوست لاړ شو کندهار ته، یو ځل ځو په کندهار کې. نن د شیعاګانو په یو جماعت کې چاودنه شوې ده. د دې چاودنې نور حال د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی راکوي. رښتینی صاحب مهرباني.
پروان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د شیګانو په یو مسجد یا امام بارګا کې چاودنې وشوې. لمونځ کوونکي وژلي او ټپیان کړي. دا پیښه د دقیقا نن شاوخوا یوه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوې. چارواکو تر اوسه د پیښې د نوعیت او تلفات په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په لومړنیو معلوماتو کې ویل کېږي چې دا یو انتحاري حمله ده. یوې سرچینې د حمله کوونکو شمېر دوه تنه ښودلي چې یوه د مسجد په دروازه او بلې د مسجد په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې. عیني شاهدان وایي د پیښې سیمې ته امبولانسونه رسېدلي دي او سیمه د امنیتي کسانو لخوا کلابنده ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د شیعاګانو پر عبادت ځایونو د برید مسؤلیت معمولا د داعش وسلوالو ته دی منلی. که څه هم په کندهار کې د شیعاګانو ګڼ شمېر مسجدونه شته، خو امام بارګا په کندهار کې د شیعاګانو تر ټولو لوی جماعت دی، او شیعاګان معمولا د جمعې د لمانځه لپاره هم دلته راټولېږي. په دې ورسې کې دغه جماعت د امنیتي ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر هم نیول شوي وو، خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې حمله کوونکي په څه ډول دغه مسجد ته داخل شوي وو. دا په کندهار کې په شیعاګانو لومړنۍ خونړۍ حمله ده چې رامنځته کیږي. د دې پیښې نور جزئیات به زموږ په ورسې خبرونو کې اوریدونکو ته ورکړو.
ډیره مننه رښتینی صاحب. لکه څنګه چې دوه ویل د دې پیښې په اړه به جزئیات د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې واوري.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس پر راشو ولایت په ولایت خبرونه ته چې نن خوست ځانګړی ده. خوست پکتیکا، پکتیا او د خیبر پښتونخوا ایالت له قبایلی سیمو سره پوله لري. مساحت یې 4,105 کیلومتر مربع دی. دا ولایت په تیرو شلو کلونو کې په نسبي ډول له امنیتي نظره آرام ولایت دی. له همدې کبله په خوست کې تر ډیرو نورو ولایتونو انکشافي کارونه ډیر شوي دي. په وروستیو څو کلونو کې خوست له هوایي ډګر او ترانزیتي لارې او بندر خاوند شو چې دا دواړه د خوست په وداو پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. اوس د افغانستان د نورو برخو په شان خوست هم امن ولایت دی، خو د نورو ولایتونو په شان بیروزګاری، ګرانی او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره پر خوست خبرې کوو. په ولسي جرګه کې د خوست خلکو پخوانی استازی کمال ناصر اصولي او همدارز مدني فعال فضل جان جهیش زموږ میلمانه دي. تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خوست اوسیدونکو ته هم موقع درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ او یا هم د خوست په اړه خپل نظرونه شریک کړئ. دوړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی که جهیش صاحب لا هم په ټلیفون لکه چې رخ نه دی، لومړی به اصولي صاحب تاسو ته درشو. د طالبانو د واکمنۍ پوره دوه میاشتې بشپړې شي، تاسو په خپل ولایت کې څه تغییر وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، همکارانو ته مو او د رادیو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې نظام تغییر ومونده، تر اوسه پورې کوم نظام چې په افغانستان باندې حاکم دی داخلي مشروعیت نه لري. د همدغې له وجې دنیا ورسره مشکل لري او د دنیا په رسمیت پېژندنه هم ځنډېدلې ده. تغییرات د خوست ولایت پخوا هم یو دوه ولسوالۍ نه امن وې. په دې شلو کلونو کې د صبریو ولسوالۍ او همدا ډول د موساخېلو دا نور ولسوالۍ کې نسبي امن تامین و. خو د هغه په اندازه اوس موږ ویلی شو چې په خوست ولایت کې 100% امن راغلی په ټولو ولسوالیو کې. د طالبانو مسله، د طالبانو پر اتک سره د خوست خلک اکثره د ولسوالیو خلک د خپل ولس سره پخوا هم ډیر تنگا تنگ روابط درلودل او د مدارسو د طالبانو سره دوی د قومي جوړښتونو پر اساس باندې هغه رابطه چې پخوا موجوده و اوس هم شته ده. خو پخوا به ځینې مسایل د حکومت لخوا کېدل چې په کوم منطقو کې به د دولت مخالفینو په هغه باندې به حتمی تعرضات کېدل چې اوس د هغو مسایلو مخه نیول شوې ده. او بدبختانه چې قیمتي ډېره شوې ده او دا قیمتي نه تنها د خوست په ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې مخ په ډېرېدو ده. یو مهم مسله چې زه یې وینم، هغه دا ده چې د خوست ولایت د ځوانانو لخوا ډېر غني ولایت، اما زموږ ځوانان نسبت و نورو ولایتونو ته ډېر فعال و. دغه یو نوع مایوسیت د ځوانانو په ژوند کې راغلی ده. دغه مایوسیت لپاره زه غواړم دا خده د چانس نه استفاده م وکړم، ستاسو د راډیو د لارې دوی ته یو پیغام ولرم چې مایوسه کېږئ به نه ځوانانو، دغه مو وطن ده. انشاءالله حکومتونه به تغییرېږي، د اصلاح لپاره به موږ او تاسو ګډ غږ پورته کوو، کوشش به کوو چې هغه څه چې زموږ او ستاسو په خوښه نه دي روان هغه د افغاني پښتني کلتور ته راوګرځوو او زموږ او ستاسو د عناناتو مطابق ټول شیان سم شي انشاءالله. نو هغه څه غټ تغییرات د انکشافي برخې چې پخوا پروژې روانې وې په ټپه درېدلي، ځکه انکشافي پروژې زموږ د افغانستان په ملي بودیجه پورې اړه لري او بودیجه فعلا موږ او تاسو وینو چې د فعلي نظام سره پیسې نشته دي تر اوسه پورې. او نړیوال موسسات هم چې پروژې پیل کړې وې هغوی خپل پروژې تر اوسه تعهد نه لري چې سرته ورسوي. یو نو نامعلوم د افغانستان نامعلوم حالت د خوست ولایت باندې هم تاثیر گذار شوی ده. بیروزګاری ډیره شوې ده. دغه مسایل شته دي او انشاءالله چې لکه څنګه چې ټول افغانان موږ امید لرو چې په راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې او خاص ډول د خوست ولایت کې هم دغه
سلامت اوسئ کور ودان. ښاغلی جهیش تاسو ته مرکلی وایم. په دې سربېره چې ښاغلی اصولي مرته اشاره وکړه چې په یو دوه درو ولسوالیو کې چې پخوا ناامني وه اوس هلته امنیت راغلی دی، په خوست کې بل کوم مثبت تغییر راغلی دی په دې دوه میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي؟
مننه کوم درد نوول تاسو ته تا بیا د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته او خاص ډول اصولي صاحب ته زما نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه په لنډه کې دومره ویلی شم چې طالبانو هغه د نړۍ غښتلی استعماري ځواک یې راوپرځاو او سیاسي خپلواکي یې ترلاسه کړه چې دا برای د خدای ټولو ته مبارک وي. همدارنګه د جګړې او وینې تویدلو پای امنیت خوندي کېدل د دلتون غوښتونکو لخوا ترل کېدل، د موازی حکومتونو شنډېدل، چورو تالان او لنډغر کمبله ټولېدل، هغه سر لاسته راوړنې دي چې څوک یې له پامه نشي غورځولی.
جهیر صاحب، تاسو په خپل ولایت کې هم همدغه مشکلات درلودل، یعنی چېشته چې تاسو زورواکان وایست یا لنډغر وایست، تاسو هم په خپل ولایت کې دا مشکلات درلودل؟
متاسفانه چې په خوست کې زورواکي نه وه، فقط امنیت تامین وو. ډېرې ولسوالۍ زموږ امن وې او خپل خلکو روزمره فعالیتونه سرته رسول کوم مشکل نه وو. یوازې موږ مشکل په مساخلو په ولسوالۍ او د کلندر په ولسوالۍ کې او د صبرۍ په ولسوالۍ کې په نیمه ولسوالۍ کې مشکلات درلودل. نور په ټولو اداري واحدونو کې 15 اداري واحد افخوس کې وي، دا درې اداري واحد نه امن وي، دا 12 اداري واحد کاملا په امن کې وي او خپل خلکو خپل کاروبار ځوانانو پانتونونه تحصیلات هغه په ښه شان مخته روان وي. فعلاً اوس په ټول خوست کې امن برقرار دی، تکلیف نشته. منتهای واسطه چې موجوده ده هغه ولس لږ څه ناهیلی دی، ځکه 42 کاله په دې وطن جنګ تیر شوی دی او د امارت په ځنو کړیو کې داسې ځوانان په کار ګمانل شوي دي چې یا قومي تعصب لري یا چا سره شخصي دښمنی لري. دا یوه نیمه پیدا کېږي. نو را په خوست کې بالکل امن دی، هیڅ تکلیف او مشکل موجود نه لري.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودن. اصولي صاحب، د شاغل جهش د ټاکنو یادونه وکړه. تر اوسه پورې چې موږ وینو په اکثرو سیمو کې د خلکو ډیر شکایت هم همدا ده چې کار اهلي کار ته نه سپارل کیږي، یعنی صرف ملایان او قاریان ټاکل کیږي او داسې چوکۍ هم ورسپارل شوي دي چې مسلکي دي، یعنی باید هغه مسلک خواندان هلته مقرر شي. په خوست کې تاسو له جهش صاحب سره څومره موافق یاست؟ یوازې د مسلک ستونزه ده په ټاکنو کې او که قبیلوي او قومي مسائل هم مطرح دي؟
جهش صاحب ته سلامونه وایم. جهش صاحب تل زما مشر و او مشر به وي، زموږ د افغانستان یو پر افتخار مشر ده، خدای دې راته ژوندی لري. خبره دا ده چې د خوست په ولایت کې درې مهم مقامات، والی، امنیت ملي او قومندان امنی، د درې واړو سره زه په رابطه کې یم. درې واړه با احساسه د خوست ولایت په نرخ او رواج د قومونو په مناسباتو بلد خلک دي او د خوست ولایت خلک هم پرې خوشحاله دي. کله هم چې موږ په ځینو ساحاتو کې ځینې موارد راغلي دي پر دوی باندې غږ کړی ده، دا خلک لکه څنګه چې زموږ د خوست ولایت نن ورځ نه بلکې حتی هغه حالت چې د 2001 کال نه د مخه په افغانستان کې حاکم وو، په ټولو ولایتونو کې جنگونه وو، د خوست په ولایت کې هغه وخت کې هم زموږ د قومونو خپل هغه منطقوي قانون حاکم وو. د هغې منطقوي قانون نه هیچا سرکشي نسوه کولی. اوس هم عین حالت ته دولتي لاندې کرخو کې هو دا منم در سره چې څنګه چې والی صاحب وایي په دې کې زه هم موافق یم. ځینې اشخاص راځي د خپلو اهدافو لپاره کرخو ته شاملېږي او سو استفاده کوي، خو زموږ هیله دا ده چې په د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې مسله کې چې انجینرۍ ته موږ شهرسازۍ ریاست تحمل علیګو، شاروالۍ تحمل علیګو او همدا ډول ټولو ساحاتو ته د ملا په لیدلو سره به د افغانستان خلک خوابدي کوي، ځکه د افغانستان ټول نفوس ملایان نه دي او ملایان هغه کدرونه نه دي چې دوی وکولی شي تخنیکي کارونه سرته ورسوي. یو رهبرۍ کې به وي، دوی به وایي چې موږ رهبرۍ ته راځو او لاندې د تخنیکي کارونه نور خلک کوي. زه د دې سره ډیر موافقه نه یم. کله چې په رهبرۍ کې یو مدیر موجود وي، هغه کولی شي چې د لاندې کارګرو او د لاندې مامورینو کارونو ته هم سمون ورکړي. بنا دغه نه واقع شته په ټول افغانستان کې، خو زه وایم چې ډیر د مایوسیت ځای نه ده. د اول تحولات په اولو وختونو کې چې راځي حتما دا نیمګړتیاوې شته دي. تر ټولو مهمه دا ده چې د اسلامي امارت رهبري او په خاص ډول د خوست ولایت رهبري دا تعهد ولري چې اصلاحات براولي، او دغه اصلاحات هم ضروري دي، هم د افغانستان خلک غواړي او د ولایت په کچه د خوست خلک غوښتونکي دي.
بله ډیر مننه. جهش صاحب به تعلیم په برخه کې وایست په یو شمېر ولایتونو کې انجونې اوس اجازه لري چې تر دولسمه پورې زده کړې وکړي، خو په یو شمېر ولایتونو لکه خوست هم چې په غډله کې شامل دی لا هم اجازه نه لري چې انجونې درس ووایي. ستاسو په ولایت کې طالبان څه وایي چې ولې انجونو ته اجازه نه ورکوي؟
په تاسو سره چې د الکانو مکاتب په ټول خوست کې فعال دي، اما د انجونو مکتبونه تشپغم سم پر درومي او پورته د لسې دورې شاګردانو ته تر اوسه پورې اجازه نه ورکولای کیږي. دوی داسې بانه کوي چې موږ تعلیمي نصاب اصلاح کوو او د انجونو لپاره هم موږ یو ترتیب نسو چې باید دا ځانګړي خصوصیات ولري مکاتب.
آیا دا پلمه یا دا دلیل د قناعت وړ دی ستاسو په نظر؟
ناقت انداخ دې قناعت ول نه ده، ځکه علم په نر او په ښځو دواړو باندې فرض دی. بیا زموږ ټول انجونو په خوست کې په چادرۍ کې مکاتب تدریمي چې تل یې په خوست کې موجود دي، دا ټول په اسلامي حجاب کې من تدریمي. او هغه حجاب چې مثلا پردی حجاب په موږ باندې تحمیلېږي د انجونو هم نه مني او ولس یې هم نه مني، ځکه موږ دوه اننی ټولنه یو د مسلمانانو یو دلته په موږ کې سنتونه او موږ کې عقیدې دا ټول شیان ارزښتونه موجود دي. او زموږ خلک ډېر دې شیانو ته احترام هم لري، درناوی هم کړی دی، او هیڅ نه وه داسې ښځه به چېرته په بازار یا په کلي کې ونه ویني چې هغه حجاب ون لري، هغه برقه ون لري. په داسې حال کې چې برقه هم زموږ هغه سنتي جامعه نه ده، دا هم د بل ځای نه راغلی ده موږ ته، ولې موږ ښځې په ډېر ابرو په عزت کې درومي. متاسفانه زه تاسف کوم چې د امارت چارواکي باید د نجونو مکاتبو ته یا د ښځو کارکوونکو ته، ځکه د چادلنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي، نو که ښځه نه وي، ښځه ډاکټره نه وي، نو سړی چې نر ښځه ډاکټر ته ورولي نارینه ته، دا څومره بده خبره ده. موږ باید ډاکټره ولرو، موږ باید انجینره ولرو. دا ستونزه دلته موجوده ده، نه یوازې په خوست کې موجوده ده، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې. زه چې خبر یم یوازې ګمان کوم چې په کندوز کې اجازه ورکړې ده او په هرات کې اجازه ورکړې ده، که یو نیمبل ولایت نورو ټولو ولایتونو کې تعلیم باندې د ښځو باندې.
بله
ډېر زیات موږ بیا هم غوښتنه کوو د چارواکو نه غوښتنه کوو چې د نجونو په مخ باید ښوونځي پرانیزي، تر څو چې دغه کشر هم چې ډېره ارزو لري، لیواله دی او شل کاله تعلیم کړی دی، د تعلیم نه برخه نشي.
بله ډېر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې ښاغلی کمال ناصر اصولي او ښاغلی فضل جان جهش زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو او تمه ده چې د خصوصي دونکو به ټلیفون وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیره اعلان کما او تاسو درنو اوریدونکو ته بلنه درکم چې ټلیفون وکي او د خوست په اړه زموږ له درنو میلمنو شاغلیو اصولي او جهش څخه د خوست په اړه پوښتنه وکي. زموږ همکار سفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغی چې د کندهار د چاودنې په اړه تازه معلومات در سره شریک کړي، مهرباني وکړي.
بله مننه. د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د شیعهګانو په یو لوی جماعت امام بارګاه کې چاودنه شوې ده. دغه چاودنه د غرمې نه وروسته د جمعې د لمانځه په وخت باندې شوې ده. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی تایید کړی ده چې دغه چاودنه هغه وخت وشو چې د لمانځه لپاره ګڼ خلک د امام بارګاه په جماعت کې چې د شیعهګانو یو لوی جماعت په کندهار کې راټول شوی وو. کریمی سره جزئیات نشته د تلفاتو، خو د فرانسې خبری آژانس د کندهار د روغتون د چارواکو په حواله باندې ویلي دي چې تر اوسه پورې له دغې نننې چاودنې نه لږ تر لږه وتنه جسدونه د کندهار روغتون ته انتقال شوي دي، اخوا 15 کسان ټپیان شوي دي. دا لومړني ارقام دي او ویره شته چې ښایي د لمونځ کوونکو لوی شمېر ته په کتو باندې تلفات ښایي تر دې هم زیات وي. په خواله رسنیو باندې سمدستي د دغې حملې نه وروسته خلکو ویډیوګانې هم خپرې کړي دي چې پکې ښکاري خلک، عام خلک البته، ټپیان انتقالی یا جسدونه انتقالی چې یو لنډ ویډیو زغواړم البته غاګي اوریدونکو ته ورواورم. خدای بله دغه د کندهار د دغه امام بارګاه د لوی جماعت حویلی وچ په دې ویډیو کې ښکاری او ګڼ خلک دلته پراته دي او خلک هم د انتقال په حال کې دي او دغه د شیعهګانو یو لوی جماعت البته دا نننې 14 داسې وخت شوی چې ټیکی وونه مخکې په کندوز کې هم د شیعهګانو په یو لوی جماعت باندې هلته برید شوی او په سید آباد گزار کې چې هلته بیا ډیر خلک مړه او ټپیانو څه لږ تر لږه 50 کسان مړه او یو 340 زیات ټپیانو د کندوز د پیښې حمله خدایش منلی و مګر د کندهار په ارتباط باندې تر اوسه پورې چا څه نه دی ویلي.
عموما د حملو مسؤلیت داعش دله خصوصا ناوخته په غاړه اخلي. په هر حال لکه څنګه چې مو مخکې هم وویل د دې پیښې جزئیات هر شیبه چې نوی معلومات ترلاسه کړو له تاسو درنو اوریدونکو سره شریکو. اوس تاسو ته درځو چې ټلیفون راوکی او د موضوع په اړه یعنی د ولایت په ولایت خبرونې د موضوع په اړه ټلیفون راوکی او نظرونه شریکې. د ټلیفون شمیرې د 00 420 212 1540 بل شمیره د 00 420 212 1540 اوریدونکو ته دا هم وایم چې د سکایپ له طریقې هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi او د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 00 420 212 1540 او یا هم 00 420 00 212 1540 1. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب خبري وکي تاسو په لاين کې یاست. خیر د دې ټلیفون لکه چې قطع شو بل یو ته باور شو تاسو خبري وکي. آزادي رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب.
شرم اجازه ده پرات خبري کوم دا تاسو مې علما
بل
چې راوي سره یې تاسو مزه کړې زړه سج به پوښتنې لرم دا په کیا خلک زدا
د خوست
تاسو دا ونرمن نه یو دا شو کو سره علاقه لري و سره خبرستا کنست
مننه له تاسو څخه. بل اوریدونکو ته باور شو چې له موضوع خبر وی دوی اته دمنو خبر چې کوم ولایت ته قدر منو اوریدونکو اجازه ورکړي چې د خوست سیدونکو ټلیفون وکي. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب رادیو لری شي او بیا خبري وکړي که د رادیو لری زما आवाज اوري مشکل درته پیدا کیږي او موږ هم مجبور یو چې ټلیفون مو قطع کو او همداسې وشول. بل اوریدونکو ته ورته ځان را او پیژنې آزادي رادیو په ټلیفون کې ډېرې ستونزې دي نن له بده مرغه خبري وکي. آزادي رادیو د سکایپ له طریقې هم کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي. خیر د مهرباني وکي دا تاسو ته به نوبت لا درکو کني بیا به ورشو ملمنو ته خبري وکي صاحب. خیر لکه چې تاسو به خبري ونه کړې له ټولو. وعلیکم السلام. یو څه جرنو
اورو جوړ به خیر دي
خبري وکي چې دمره وخت هم دی چې په سلام علیکم تیر شي.
خو نه مې اړیکه نیول لا کوم ناصر مې ته اوسلی ته سلام کوم
خسب
پښتنه مې دادا اوسلی صاحب په هوایي میدان کې دا تنهي کې کوم میدان جوړیږي او جوړ شوی ده په دې کې دا څه आवाज او چې د یو میلیون ډالر رشوت کو سرنا هوټل کې د عبدالجمال رحیمی سره یو ځای دا پیسې د اخیستې دي دا رښتیا دي که څنګه دا اخیستې دی ولې اخیستې دي.
بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنې. آزادي رادیو
امید زدرانیم زهم لخوست خبری که ما غد غد شایان دی چیوک باید پا آقو بندی خبری وکو نرخون دومره الور سللی دی و مالیا او ای محصول پا گورکاتو که سو شنده پی زیاد شوی دی نو دا که تالیف دی اوچانه اداره دی زن لپارا کچیری که یا دی بودی جی جورا ولو پتا کل که خودال تای تاوان خوی ام خالکو ترسیگی اوست طالبانو زنون چوپ خلو نیوزی دی چوپ پیگی سیاست تای پنا ولی دا ولست تا دا سنوائی چې دې ضربات تاسو ته رسیږي دغه حالات په خوشي په بازار کې یو کراچیوان کومه روپۍ د ورځې 100 روپۍ افغانۍ ورکولې جمهوریت په وخت کې په امارت کې 200 تر اخلي دغه سه پرون ما د رغ دکاندار نه خلیا خستل وای زه چې نوې مال راوړم په هر جوړه کې به 300 فارق راځي 300 به قیمت ځکه موږ نه ډېر ته اخلي نو دلته طالب لکه زموږ او په شریانونو کې خوله راکړي دا نو
هغه شیرا هم د عام خلکو دی شي. نو آیا نظام داسې وي؟ نو ځکه وایو چې غټ غټ مسایل شته چې باید دوی په هغو باندې تمرکز وکړي. نه دا چې هماغه چې جمهوریت به کوم شي ته امنیه قمندانی ویله دی هم امنیه قمندانی وایي، کوم ځای کې وایي چې چیک پوینټ دوی هم هماغه ځای کې اوس چیک پوینټ کوي چیک پوینټ ورته وایي. د چا چې اوږده ویښتان وي هغه د عامو خلکو په مخ کې بې اله کوي، کینوي، لاسونه پیتړي، یو ډول احساس چې د یو ځوان وژنې دا خو نو دا معنی لري. غټو غټو مسایلو ته د پام وکړي چې دوی په کوچنیو شیانو باندې خپلې تېروتنې پټوي. یا دوی مقصد څوک هیرولی نه شي، د طالبانو کړنې او جنایتونه هېڅوک هم نه شي هیرولی، او نه دا د پټېدو دي که څوک ترې قضاوت اوس وخت کې نه شي اخیستی، خو یو وخت کې به دوی دغه قضاوت ملت ته او ولس ته ورکوي. د خدای په امان.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسه. اوس به ورشو درنو میلمنو ته. لومړی اصولي صاحب، تاسې اوریدونکي یو اعداد وکړی، یو تورې ولګوو، هغوی ته که ځواب وایست مهرباني.
زه هغه ته به هم ځواب ووایم. مخکې د هغې چې هغه ته ځواب ووایم، یوه خبره تاسو ته کول غواړم چې د خوست ولایت اوس هغه ولایت نه دی چې لس کاله پنځلس کاله د مخه و. د خوست په ولایت کې په نهه اتیاوم کال کې زه چې کله ولسي جرګې ته راغلم، د خوست پوهنتون کې یوه نجلۍ هم شتون نه درلوده محصلې. اما بیا په هماغه وخت کې موږ یو څوارلس نجونې په فوق العاده ډول د وخت د ولسمشر سره پوهنتون ته شاملې کړې، تر څو دغه انانات مات کړو او هر پلار اجازه ورکړي چې خپل لور پوهنتون ته ولیږي. اوس الحمدلله موږ د خوست په پوهنتون کې 850 خزینه محصلانې درلودلې د شیخ زاید په پوهنتون کې، او همدا ډول په نورو خصوصي پوهنتونونو کې همدا رقم. دغه ډول په نهاتیوم کال کې کله چې زه ولسي جرګې ته راتلم، د خوست د ولایت یو ځوان هم په تحصیلي بورسونو باندې خارج ته نه ته، ځکه هلته په د تحصیلات علی په وزارت کې مخه ډب کېده. نن ورځ د خوست ولایت شپږ اووه سوه ځوانان په تحصیلي بورسونو باندې تللي، په خارج کې درسونه وایي. همدا ډول دولتي اراکینو کې، همدا ډول نور مواردو کې، انکشافي پروژو کې ډیری تغییر راغی. په هماغه وخت کې ما په 2009 کال کې په د افغانستان د ولسمشر کرزي صاحب څخه غوښتنه وکړه چې د خوست ولایت لپاره یو هوایی ډګر جوړ کړي، او دا هوایی ډګر ضرورت ته نړیوال باید وي. یو کمیسیون جوړ کړه. په کمیسیون کې د وخت د ترانسپورت رئیس نجفي صاحب، زاخلوال صاحب او زه ومه، تر څو دغه هوایی ډګر لپاره بودیجه پیدا کړي. د بودیجه پیدا کول دغه ځوان چې دا سوال وکړ، دا بیچاره نه پوهېږم ماتمن کوم ځای کې بشپون وي یا به کلي کې کوم ځای کې پروت وي، درس به نه ویلی. د بودیجې پیدا کول دا معنی نه لري چې څوک دا پیسې جیب ته واچوي. بودیجه د افغانستان د دولت ملي بودیجې ته پیسې شاملېږي او په صنعت په مخ راوړل کېږي. پیسې موږ ته چا نه وي راکړي. موږ دغه هوایي ډګر مې ورته منظور کړ، او په هماغه وخت کې د ترانسپورت د وزارت له لارې په قرارداد ورکړه شو. قراردادي هم د وخت د سیاسیونو یو د نادری صاحب دوی یو کمپنۍ و، د مزار شریف، هغوی په قرارداد نیولی و او دغه میدان هوایی جوړ کړ. نو دلته موږ ته ما برعکس دې ته بودیجه راوړه، د خوست ټول وګړي په دې خبر دي، او زما ځینو سیاسي حریفانو به دغه خبرې لکه دغه ځوان چې وکړې دا شپون دا به یې کولې. دوی پوهېدل چې اصولي خوست ته تغییر ورکړه، ځوانان یې دلته د افغانستان په سیاست کې ورته مطرح کړل، او دا بیچاره یاد کړم وکیل مکیل د کاکا زوی څوک به وي، یا مطلق بې سواده دی، نه پوهېږي چې د بودیجې راوړل نغدې پیسې په بوجیو کې دي او که منظورېدلې د افغانستان په ملي بودیجه کې شاملول دي. مننه.
سلامت اوسې کور ودان. او جهش صاحب، تاسو د دوهم اوریدونکو د خبرو په اړه څه وایست؟ دوی ډېرې مهمې مسلې مطرح کړې، د ځوانانو توهینول چې ویښتې ولې زیاتې تړل، د نرخونو په ارتباط، د زیاتو مالیو د اخیستو په ارتباط. مهرباني.
تر یو حده پورې دا خبره به د مالیو د نرخونو کې ملوړوالی نه یوازې په خوست کې دی، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نرخونه چک شوی دی. په خوست کې هم همدا ډول نرخونه قیمت چک شوی دی. اما تر اوسه پورې زه خو خار ته درو ما نه دی لیدلې چې کوم ځوان یې رنیولی وي، د سرګستاني ور باندې کل کړی وي، یا یې وهلی وي. ولې هغه کسان چې هغه غلط کارونه کوي هغه خو طبعاً خبره ده چې باید مجازات شي، ځکه دا وطن خو تاسو وطن دی چې په دیموکراسۍ هم ډېر څوک عقیده نه لري، دیموکراسي هم ډېر ارزښت نه لري. ولې تر اوسه پورې په خوست کې ما داسې پیښه نه ده لیدلې چې یو څوک یې رنیولی وي په ناحقه یې چاته تکلیف ورکړی
دی طالب یعنی فکر نه کوي دا شکایت په نورو سیمو کې هم شوی دی چې ځینې وقدایي خلک پکې شته چې دوی په خپل ژوند کې ښه جامې نه دي لیدلې لوکسې جامې نه دي لیدلې ښه وسایل نه دي لیدلې نو کله چې د بل چا په تن کې ښې جامې ویني یا پاک سوتره وي نو د وقدې له مخې ورسره بد چلند کوي
او دا خبره شته دوی ملامت ځکه نه دي چې شل کله په غرو کې تیر کړی دي دوی ډیر محروم خلک دي ډیر ځورېدلي دي ډیر دردېدلي دي دوی وستان چې وګوري ټول د خاورو ډاکټر اوس یې ځلې نه دي امام نه دی کړی پوه شوې نو دوی مجبور دا وغدا خو ورسره ده چې څوک پاک کالي وویني پاک جامې وویني وایي چې ته پاک کالي لرې او زه نه لرم نو دا خو طبیعي خبره ده ځکه دا عقدې کمپلیکس جوړ شوی دی دوی په وجود کې یو کمپلیکس دی دی کمپلیس حل کول خو په کار دي چې باید چاته یو سفر عمر کې چاته وخت عمر کې ولې زه د ځوانان نه دا وړز ځوانان دی الکان دي تر اوسه پر په مخې ګیر نه راغلي دوی نه پیږي په دې مسایلو باندې دوی داسې تربیه شوی دي داسې درس ورکړای دي چې باید تاسو همداسې کار وکړي دوی ذهنونه وینځل شوی دي دوی په دې مسایلو باندې نه پیږي یما هیله د چارواکو نه دغه د چې باید چارواکي دوی ته خنه سیاتونه وکړي خا درس پاید ورکړي چې تکلیف ورنه کی خو زه شخصا کابل ته تلایم خو ستن تلایم تر اوسه پر ما خپل شخصا په سترګو ته خانه دلی دلی ولنه تکاریږي شخصي وغدښتا تا خنه نالغستي دي په مسایلو باندې نه پیږي د خلکو په اداو مسولیت نه پیږي کله مشرانو انده سویل دي چې د خلکو رسم رواج ته احترام لري چا په کالای به غرض نه لري چا په وشتانو به غرض نه لري دا د مشرانو توزیه ده دوی ته اما کسان خو پاز دی چې کوم کاری خوښ نشو هغه کوي ول بیا هم د خونه ورشوي دي رښتیا د کوم کار جک شوي دي دوی سره دا فکر نشته چې د خلکو ته ډوډۍ زه و خبره کوم چې د جهان کې هغه ډېر ستر انقلاب هغه د لوګي انقلاب دی او دا لوګه کدا د ووم وکي دا جهاني حکومتونه په دوی باندې قطه دي پیسې کنګل شوی دي نو خلکو ماران نه دي چا په اصطلاح چې خاور وخوري مارم خاور نه خوري هغه غوخه خوري نو دا یو لوی بحران دی په افغانستان کې چې نړیواله ټولنه دوی نه هم زه غوښتنه کوم چارواکو نه چې باید د جهانی تعامل سره ځان همکار کړي چې برابر یې نه کی هغه غوښتنه چې جهانی ټولنه لري د وطن رسم رواج دی جهانی ټولنه دی اوس کو ټول جهان یو کله ګرځیدلای دی نو دا څنګه شته کدا څنګه دوام پیدا کی دا امکان نه لري خبر نه چې دلته یو غټ لاورین زمان شي او دا د لوګه ناورین وي دا د لوګه بوران وي چې دې کابو کول کنټرولول بیا د چا د وسه پوره نه دي
ډیر مننه اصولي صاحب د خوست غنشمیر ځوانان په عربي هوادونو کې کار کوي په دې ورسې کې ځین شکایتونه مشترک لغه دا چې د دې لپاره چې الوتکه تګ را تګ نه کوي د عربي هوادونو او افغانستان ترمنځ دوی په خپل ولایت کې پاتې شوي دي او دا سیال کې چې ویزه هم په ختمي دوري د ډول خلکو شمیر به څومره وي او دا مشکل څومره جدي دی
په کلي ډول د خوست ولایت تقریبا د اویا او زرو نفرو په شاوخوا کې په عربي ممالکو کې وګړي اوسېږي او فعلاً چې د خوست په ولایت کې څوک تګ او راتګ کوي اتمن د دغه جملې نه په دغه په زرهاو کسان راځلي دي په خوست کې شتون لري دا رښتیا ده او د هوایي ډګر هم د همدې مشکل لپاره جوړ سو په هغه وخت کې چې راسن خوست ته باید پروازونه وشي دغه مشکل د حل لپاره په عربي اماراتو کې هغه ورځې ماته صدر خیل صاحب مسیج کړی و او هلته د تاجرانو مشرکې وی راته وویل چې انشاءالله راتلونکي هفته کې پروازونه پیل کیږي مالک کامګر رئیس د کامیاب د شرکت سره هم خبري وکړي او هغه ویل چې په هفته کې دوه پروازونه د کامیاب ته ابو ظبی ته دوبی ته نه ابو ظبی ته اجازه ورکول کیږي د راتلونکي هفته شاید دا پروازونه پیل شي نو احتمال
یعنی د کابل او د ابو ظبی ترمنځ کې د کابل او خوست کې د ابو ظبی او خوست
نه د کابل او ابو ظبی ترمنځ او په کلی ډول خو کده کابل نن پیل شي د دوی مشکلات حل کیږي دوی کولای شي چې خپل سفر وکړي دا مشکلات شتون لري او د دې مشکل د حل لپاره باید هلی زلی وشی دلته مشکلات د پرواز چی شی دی اصلا په افغانستان کې کوشش دا روان ده چې ځینې سیاسيون دنیا ته دا فکر ورکړي طرز تفکر د افغانستان په حالاتو باندې بدل کړي او وایي چې فعلاً طالبان هم داخلي مشروعیت نه لري کله چې داخلي مشروعیت نه لري بناندانو نړیوال مشروعیت هم د سوال لاندې راځي په هغه اساس دوی پر رسمیت نه پیژندل کیږي او د پروازونو اجازه هم نه ورکول کیږي دوهمه مسله د سکیورټی ده چې د افغانستان د کابل هوایي ډګر زموږ لپاره خوندې ده یم د دنیاوالو لپاره په هغه ډول سکیورټی نه ده لکه څنګه چې نړیوال تضمین موجود وي نړیوال تضمین تر اوسه د سکیورټی نشته دغه هغه مشکلات دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو فیلی سرپرست وزیر هم شاید په ترکیه کې په دغه اړه باندې خبرې وکړي. د وخت نه په استفادې سره غواړم دوه نقطو ته اشاره ولرم که اجازه راکړئ. هغه دا چې د خوست ځوانان الحمدلله تعلیم یافته کشر ډیر دی او ټول با استعداد ځوانان دي. د همدغه استعدادونو په وجه باندې په اول وخت کې ما د بهرنیو چارو وزارت ته هم چې ځینې ځوانان شامل کړل، هلته ډېر ښه وځلیدل په ډیپلوماټیک کار سره د افغانستان کې. زما د اسلامي امارات د خوست ولایت د رهبرۍ نه هم همدا هیله ده چې د دغه ځوانانو د استعدادونو نه استفاده وکوي او ورته په ځوانانو غږ کوم تر څو د حوصلې کار واخلي، تر څو د اسلامي امارات موارد د تیر نظام د مامورینو په اړه باندې ټول معلوم شي او د دوی د وزیرانو شورا هغه علمی مباحثات سرته ورسیږي که دوی کوي او فکر کوم یو څه به دوی اطمن د افغانستان د خلکو په اړه کوي. تر هغې پورې حوصله وکړي، بیا حوصله کېږي ما لکه څنګه چې پخوا زه د خوست ولایت وکالت مې کوو همدا اوس هم د ټولو په خدمت کې یم او په هره اداره کې چې څه مشکل پیدا کېږي د ټولو سره زما آی ډي د فیسبوک، د مسنجر، د ټلیفون نمبرې، د واټساپ نمبرې هم شتون لري او همدا ډول زما د دستیار هم کولی شي چې ما سره تماس کې اوسیږي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. ښاغلی جهش، مخکې ښاغلی وصولي وویل چې د خوست په پوهنتون کې 850 محصلان دي، آیا هغوی ته اجازه شته هغوی درسونو ته دوام ورکوي؟
فعلاً خو نه، فعلاً پوهنتون تعطیل رقم دی، پوهنتون ته څوک نه درځي.
دلیل څه دی؟
ځوانان هم نشته، نجونې هم نشته، تعطیل دی پوهنتون.
دلیل یې څه ویلی دی چې ولې تعطیل دی؟
نو خو وای چې د نجونو دپاره هلته هغه صنفونه باید جدا شي، موږ امکانات نه لرو، دومره ظرفیت نه لرو چې د نجونو د هلکانو منځ کې صنفونه جدا کړو، او د دې دپاره استادان هم نه لرو چې موږ دې ته درس ورکولی شي. نو یوازې دا بانه ده، نه یوازې دا بانه ده، بلکې په کابل کې هم دغه حالت دی، کابل پوهنتون هم دغه حساب کتاب دی.
لیکن فکر نه کوئ په کابل کې به بالاخره استادان ورته پیدا کی، ځکه چې هلته دي ښځینه استادانو شمیر ډیر دی، لیکن د خوست محصلان به د تل لپاره له تعلیم بے برخې شي ځکه چې هلته خو دومره نشته.
بالکل دې کې هیڅ شک نه ته، ځکه په خوست کې موږ یو استاد هم د پانتون لپاره نه لرو چې پانتون کې تدریس وکړي، او کدی ټول نارینه دي چې پی ایچ ڈی لري، ماسټری لري، لیسانس لري، دا ټول چې هلته اوسیږي دا ټول نارینه دي، او خزینه موږ هیڅ حکم نه درو چې څنګه تورسي تحصیل ورته ورکړي. کابل کې هم څه تاسو په یاد لري چې 200 استادانو استعفا ورکړي، پانتون نه استعفا ورکړي، دا د پی ایچ ڈی په سویه، د ماسټر په سویه هم دې ډول باندې روان دي. که دا حالت هم داسې دوام وکړي، زه د معرف او د پانتون راتلونکي د لک تیاره وینم، او دا تیاره د افغانستان په ټولو راتلونکي ژوند باندې، د ځوانانو په ژوند باندې، د ټولنې په ژوند باندې ډېره بده اغېزه لري. هیله مې دا ده چې د اماراتو نه د مشرتابه نه دا غوښتنه کوم چې دوی باید په دې ځوانانو باندې رحم وکړي، دوی تحصیل مخه باید ونیولی شي، دوی ځوانان دې باید کار وکړي، او راتلونکي ټولنه هم راتلونکي ژوند نه د ځوانانو پورې ارتباط لري. موږ سپینګیری یو خو اخر هم درمو ورنه، دا وطن خو چاته پاتې کیږي؟ دا په کمپیوټر باندې، دا په ساينس باندې، پرون کده ورته بد ویل، نور خدای ما مغه شای استعمالوي، مغه کمپیوټر استعمالوي، واتساپ نه استفاده کوي، ټلیفون نه استفاده کوي، د موټر نه استفاده کوي. نو ساينس علم او تخنیک په پرمختګ کوي، او دا یو لوی برای دی. ولې مشتان په دې هله کې دي چې دا کارونه باید زړه زړه کی؟ ولې ستونزه دلته شته، داخلي ستونزه شته، خارجي مشکلات هم شته، او په زمینه کې دلته منفي تبلیغات هم دښمنوم کوي په مختلفو نومو سره چې طالبان بدنامه کوي، د جنبش بدنامه کوي، دا ډول مسایل شته. بل زموږ عنعنوي ټولنه ده، دلته اوس یې ور د خبره بند شو چې مکتب بند دی، کفر دی، ودا دی، ودا دی. نو زموږ خلکو بیا بل خصوصا د پکتیا خلک غرنۍ منطقه ده، په دې کې هم دغه تاثیرات لري. ولې زه هیله کوم چې دغه ستونزه اوس موقتی دي، دا اداره دوه میاشتو تر اوسه پورې نه ده برحاله شوې، ډېرې بلوا ورته جوړې شوې، خو په شکر دی دوی په دې باندې کامیاب شوي دي. په عموم کې قدر ته ووایم چې آرامي راغلې ده او بریاوې موجودې دي، په څنګ کې نیمګړتیاوې هم شته، خو د وخت په تېرېدو سره کېدای شي په دوی تحولات راولي. هغه تېره دوره فکر مه کوئ چې تاسو بیا هم هماغه تېره دوره لکه 15 کاله چې تېره کړې وه، راتلونکي بیا هم داسې تیاره دوره وي. یو وارې څه رڼا معلومیږي، یو څه نرمښت موجود دی، د تعلیم په باره کې، د ښځو په باره کې، د نوزتو په باره کې دا باید وشي، ځوانانو ته باید موقع ورکړی شي. زه دا نه وایم، موږ د فراس کې د یو مولوی صاحب ته ناست وي، خو په شرط دې چې د مولوی صاحب کوم مسلکي سړی په کار باندې خو پوه شي. زه یو شی ورته وړاندې کوم، نو هغه خو باید درکړي چې دغه مسله څومره ده. نو هیله مې دا ده چې دغه ستونزه چې موجوده دي په کابل کې موجوده ده، په خوست کې موجوده ده، خوست ډېر لوړ پوهنتون ته که ته ووایم چې په افغانستان په سویه دریمه درجه پوهنتون دی، تقریبا 2000 محصلین دلته وجود لري. ښار په دې باندې ښکلی و، دغه نوزت دلته د ځوانانو نوزت په خوست کې ډېر کامیاب شوی و، او که دا پژمرده شي فکر کوم چې د ټولو ځوانانو لپاره هیله به ناهیلی شي.
ډېره مننه. اوس یو اورېدونکی لرو، ګوندې غږ یې واورېدی شو، مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میلمه ته سلام او ټولو اوریدونکو ته سلام. ساروان صاحب، بما دغه پښتنه د ټولې نړۍ سیاست مداران خپل راتلونکي نسل ته ډېر خدمت کوي، او په افغانستان کې ولې د سیاست مداران نه پیدا کیږي چې هغه دا تیار موجوده ولس ته خدمت وکړي؟ هلته خو هم امنی، هم کراری، هم اقتصاد کوي، او هغه لا کوشش کوي، لا کوشش کوي.
منظور له خدمت به چه ده؟ منظورم چه ده؟ دقیق خبر رو کهی؟ بله، منظورم چه ده له خدمت؟ چه دول خدمت؟
منظور نداده سمال افغانستان بله خیر سره کلا دسی مصران تعدادی سی آقا هم دی موجوده خلق و غمو که و هم دی رادلون که نسل لبارکه.
بله نه، گروه دان یو بله اردون که امشتا تاسیم زن رو پیشنه یا آزادی رادیو.
بله، زه مظلوم یار د هلمند ولایت څخه د ټلیفون په لیکه یم، بخښنه غواړم.
مهرباني مظلوم یار صاحب،
ټول څوک چې کوي پلان ولري.
بله مظلوم یار صاحب، لکه چې ټلیفون در سره ظلم وکړو. بل اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه یا آزادي رادیو. مهرباني کوئ.
سلام، زه خوش نه خبره خو کوم، زه یم لغمانه.
مهرباني.
عبدالله فاروقی ده.
مهربانی فاروق.
نو خبره مې دا کوله چې مخکې دغه کس خبره وکوله، تا ته هغه میلمنو ټول ته سلام کوم، چې خبره وکوله چې دغه طالبان پورې لکه ګډې وډې خبرې وکړې، دا په کار نه ده. مخکې ولا هغه کې حکومت کې به عوام دغه چې پازابول، دغه حکومت تیر حکومت چې چا به سنه طریقه جامع وي هغه به پازابول.
نو هغه چا په ښه یادول، یعنی که چا بل چا غلط کار کوو ته هم باید غلط کار وکړي.
کار نه ده اوس، دا دوی اسې دروغ وایي دغه طالبان.
مننه، ډېره مننه. کور ودان ور به شو میلمنو ته. اصولي صاحب، د ترانزیت په ارتباط وایي چې د خوست او پاکستان ترمنځ دا ترانزیتي لار اوس څومره فعاله ده؟ هغه سې فعاله ده لکه څنګه چې تاسو توقع درلوده؟
اصلا په اول کې خو مشکل دا و د ترانزیت په اړه باندې چې د پنجاب د حکومت سره یو فکر ورسره و چې دغه د میرامشاه لاره دغسې چې راځي بیا خوست ته، د غلام خان بندر پر د خوست نه دغسې چې تر کابله دغه لاره ترانزیت نشي. علتونه یې دا و چې دوی هر وخت کوشش کړی چې دغه ساحه په تورتم کې وساتي، تر څو دا اقتصاد ته مخه نه کړي، تر څو د دې لارې سره آبادي رانشي، اقتصاد د دې خلکو ښه نشي. دا یو لوی مشکل و چې دا مشکل د ډورنډ کرښې آخوا ته اوس هم موجود دی، ځینې موارد شته. پخوا یو بل مشکل هم په داخل د افغانستان کې موجود و چې د وزارت مالی فساد و. خوست به داسې رئیسان راغلل چې دوی به قانون پلی کاوه، او نورو ساحو ته به داسې رئیسان تلل چې دوی به د ډېرو ناچیزو پیسو د پیسو په اخیستلو سره موټرو ته بار ته اجازه ورکوله. نو تاجرانو ته هغه د قاچاق لاره خبرې ښېدله، هغه د غلا لاره خبرې ښېدله نسبت دې ته چې قانوني راشي. نو په هغه ډول لکه څنګه چې زموږ توقع او ارزو وه، دغه لاره تر اوسه فعاله شوې نه ده، ګرچې د تورخم او د چمن د لارې څخه د خوست لاره د کراچۍ بندر ته د 160 کیلومترو په شاوخوا کې نږدې هم پرته ده. نو نواقص شته دي د دغه رفع کولو لپاره. دا د دولتونو ترمنځ ځینو حکومتو ته ضرورت لري چې هغه هم په افغانستان کې قوي دولت وي او وکولی شي دا مشکلات حل کړي. تیر نظام هم دغه مشکلاتو د هواری لپاره ناستې درلودلې، اما بدبختانه چې د پاکستان طرف نه غوښتل چې په هغه ډول لکه افغان دولت چې غوښتل چې دغه لاره ترانزیت شي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه. جهش صاحب د خوست او د بلکې ټول لوی پکتیا د خلکو د عاید یو منبع جلغوزی دي چې په ورسوي څو کلو کې چین ته صادرې دي او ورسره د خلکو عاید ډیر لوړ شو. اوس لکه چې په دې برخه کې ډیر ستونزې پیدا شوې دي، څومره اغیزې تاسو احساسوئ؟
بله دا یو ډیره لویه ستره ستونزه ده چې د خوست د لوی پکتیا یو ډیر ښه حاصل د منی حاصل د جلغوزی میوه وه. متاسفانه چې په تېرو کلونو کې به دا جلغوزی پاکستان ته تلل، پاکستان به پروسس کول او د خپل پاکستان په نوم به چین ته صادرول، چې زموږ د تجارت لپاره یو ستره ضایع بلل کېده. تېر کال دا فیصله وشوه چې باید دا په داخل د افغانستان کې پروسس شي او بالاخره د افغانستان د هوایي لارې نه چین ته باید لاړ شي. ول متاسفانه چې نظام هم تغییر وکړ او تر اوسه پورې خو دغه پروسه ما پرون دي چانه پښتنه کوله چې جلغوزیو ساکل خلط او ما څنګه ده قیمت څنګه ده، وایي چې ساکل ډېر لوړې دي او هغه څوک چې جلغوزی کاروبار کوي په تاوان کې راغلي دي، او کومه دغه جلغوزی سم پروسس کړی وای او سم برابر کړی وای چې خوست د لوی پکتیا د خلکو لپاره د عاید یوه ډېره ښه منبع و. ولې متاسفانه چې واز زموږ جلغوزی خو پاتې شول، زموږ وو تازه میوه چې پاکستان ته صادرات د اوسم لارې بند شوې دي، پاکستان ټول بندرونه چمن او کوټه او سرخم تللې دي پاکستان ته نه پریږدي او دوی خپل مالونه موږ ته رالېږي او زموږ مالې خو ته نه پریږدي. دا یو استعماري سیستم دی چې افغانستان په خلکو باندې رواج شوی دی. زموږ کلند د ته وایم چې په دې سیمه کې په همسایه مملکتونو کې یو مملکت هم نشته چې د افغانستان په خلکو باندې ترحم یې کړی دی او یا ترحم ورباندې وکړي. همیشه د پاره د افغانانو د پاره دوی سردرد پیدا کړی دی، کوو کولای شي چې دوی دا غسل دې نور ورزیاتي چې بلاخره دوی د غلامۍ طرف ته ورکش کړي. زموږ هیله هم دا ده چې نظام باید د وطنګي شي نور دې همسایه او نزانونه باید یې غمل نه باید ځنه خلاص کړي، تر څو چې وکولای شي چې د خپل اقتصاد افغانستان هر څه لري، وچه میوه لري، تازه میوه لري، مدنیات لري، تاسو ته معلومه ده. اما دلته یو ښه منیجمنت نشته، واخه اداره نشته چې دا تقریبا د ټولې وطنونو سره باید سره پرې کی. یما یلا دا ده چې په پاکستان سره د مناسبات د دروازې باید ټول وطن لشي. ولې موږ لره ایران لرو، مثلا جنوبی قزاقستان، ترکمنستان، چین د دې منطقې نه کلای چې موږ د مواد انتقال کو، نو پټه په نو د زلغوزی بازار ته کال په خوځ کې پټه په ولار دی او تجار شکایت کوي چې زبر د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي.
ډیره مننه. اصولي صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا د جلغوزی مشکل په څه شکل سره حل کېدای شي؟ طالبانو ته تاسو مشوره سره دوی کومه لار لري چې دوی لغنه په استفادې سره دا ستونزه حل کړي او چین ته جلغوزی واستوي؟
یو خو د افغانستان جغرافیایي موقعیت تاسو ټول ته معلوم دی چې موږ اوبو ته لار نه لرو. دویمه خبره، تیر نظام یو کار وکړی چې دغه د کریډور هوایی کریډورونو په نوم باندې چې کومه پروژه جوړه کړله، دې ته تقریبا 50% شاوخوا کې کرایه تاجرانو ته، یعنی یو تیاره به چې تله د هغې مصارف به 50% یوسی ډور کول او هغه هم یو سید د امریکا او د نورو منطقو د همکاریو د بودیجې څخه ورکولې. دلته به دغه د جلغوزیو وړل نه تنها د جلغوزیو په کل کې د وچې میوې وړل به پارزانه تمامېدل. اوس هغه یو سید بندې کړي دي، دا د فعلي نظام پر اتک سره خپل د ټولو اقتصادي همکاریو سره دغه پروسه هم بنده کړې ده. بنان که دغه طیاره پرواز هم وکوي او د جلغوزیو ډکه کې چین ته، هغه ارزانه نه تمامېږي نسبت هغه وخت ته چې به نیم مصرف ورته یو سید ورکاوه. په اوسنی وخت کې د جلغوزیو وړل موږ مستقیما هیڅ لارې نه لرو، تر څو
د ځمکې لارې خوشته د ځمکې لارې مثلا وسط ازبکستان لارې د چین او د افغانستان ترمنځ سوارې او ریلګاډي ټاګ راغی ولاړې، له دې طریقې نشي کېدی؟
اغه وایم درته اغه امکانات شته. قزاقستان، ازبکستان او قرقیزستان کولی شي د قزاقستان د سرحد نه چین ته واوړي، اما مصارف نن سبا لوړ دي نسبت واغه وخت چې په هغه وخت کې. خو دولت ته پکار ده چې د ځینو قراردادونو په کولو سره د تاجرانو مصارف راټیټ کړي او دوی وکولی شي چې دغه ترانزیت چې په دغه لارو کې واقع کیږي د ترانزیت پیسې کمې ورکړي. په هغه وخت قراردادونه موجود وو. ازبکستان هم یو د هغه هیوادونو نه دی چې هر وخت په تاریخ په اوږدو کې چې کله به هم روابط خراب شول دوی به ترانزیت ډیر لوړاوه. حتی په یو واګون باندې زما یاد دي د روسیې نه موږ ټایرونه واردول افغانستان ته، په یو واګون باندې به زموږ څخه $3,000 به کېدل د واګون مصرف، او دوی به $3,200 نور ترانزیت اخیستل. دغه مشکلات موجود دي. د دې د حل لپاره تنها ډیپلوماټیک لارې د افغانستان د دولت فعالېدل او د ډیپلوماټیک لارې دغه مشکلات حل کول، تر څو د افغانستان صادرات او په کل کې د خوست ولایت د زنغوزیو مشکل حل شي.
نو په دې اوسنیو شرایطو کې چې نړۍ طالبان په رسمیت نه پیژني، البته نړۍ هم دلایل لري، دا امکان شته چې د افغانستان اوسنۍ اداره یا د طالبانو حکومت له نړیوالو سره په دغو مسایلو کې کوم موافقې ته ورسی شي یا دوی ورسره ورسی شي؟
هو یو خبره شته چې د ډاکټر غنی په وخت کې یو قرارداد، یو تفاهم لیک د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو چې د خپل د ولسمشر د وخت ولسمشر امضا پرې موجوده ده. په هغه وخت کې ومنله چې د ازبکستان څخه به د ریل ګاډي پټلۍ جی کابل پر لار پر تورخم او پاکستان به وصل کوي. بنان دغه تجارتي معاهدات او دا مسائل ستدي، نو اوس کولی شي چې فعلاً هم هغه وزیر خارجه د ازبکستان هم راغلی و طالبانو ته پکار ده چې د ځان سره تکړه اقتصادي مشاورین او د بهرني سیاست کارپوهان په څنګ کې په وظیفو وګماري، تر څو دوی ورته لارې وښيي او دا غلارو نه په استفادې سره ازبکستان کولی شي چې د خپل ترانزیت او د واګونونو قیمتونه تر یو حده راټیټ کړي او همکاري وکړي د افغانستان د خلکو سره.
بله، ډیره زیاته مننه. کور ودان د ولسی جرګې پخوانی غړی ښاغلی کمال ناصر اصولي او مدني فعال او د خوست پخوانی والی ښاغلی فضل جان جهش چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.